کردی.
دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګوي د کاندید وزیرانو لیست ور رسیدلی او دوی پرې په کمیسیونونو کې کار پیل کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان خبرونه دروړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ابو ظبی د پراختی صندوق له چارواکو سره وکتل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې نوې کابینه ته کاندید وزیران د وړتیاو او تخصص له مخې نه دي غوره شوي، او د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ او د یاد ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د ملي پولیسو د لومړي کندک قومندان د سرتیری په عمله کې وشل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ابوظبي د پراختیا صندوق له چارواکو سره وکتل. په هغه خبر پانه کې چې افغانستان د جمهوریت ریاست څخه خبره شوې راغلی چې ولسمشر غنی په دغه کتنه کې افغانستان سره د نوموړي صندوق د مرستو په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي. خبر پانه وایي چې د ابوظبي د صندوق مسؤلینو د اوبو د بندونو، د ځنګلونو د کار او د بریښنا د تولید د وړو بندونو د جوړولو په برخه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر غنی تیر شپه د لوړ پوړي هیئت په مشرۍ متحده عربی امارات ته تللی دی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې نوې کابینه ته کاندید وزیران د وړتیا او تخصص له مخې نه دي غوره شوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته چې د کار کولو وړتیا نه لري د باور رایه ورنه کړي.
موږ د ولسی جرګې نه غوښتنه دایي چې هغه خلک چې وړتیا لري، استعداد لري، په کار پوهېږي او د افغانستان د خلکو د خدمت جوګه ګرځېدلی شي، اعتماد یې پرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د خپل کار له پیل څخه له ډېرې مودې انتظار، یعنی درې میاشتې وروسته نوې کابینه اعلان کړه. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوال او د یاد ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د ملي پولیسو د لومړي کندک قومندان د یو سرتیری په عمله کې وشل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا خپره شوې راغلي چې د سید مراد اغا او څارن شمس الله د وژل کېدو پیښه تر څېړنې لاندې ده. خبر پاڼه وایي چې په دغه عمله کې درې نور پولیس هم ټپیان شوي دي او خپله عمله کوونکي لومړی ټپي او بیا یې سا ورکړې ده. او د مزار شریف یو شمیر اوسیدونکو له دې عمله چې د دوی غوښتنې جمهوری ریاست ته ورسیږي نن د بلخ ولایت د ولایتي شورا د دفتر مخې ته راټول شوي ول. له سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې راټول شویو کسانو په دغه ولایت کې د فساد د مخنیوي، د دغه ولایت په سرحدي سیمو کې د امنیت د خوندیتوب او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنې مطرح کړې. د دغې غونډې په پای کې د مزار شریف 15 تنه ځوانانو پریکړه وکړه چې جمهوري ریاست ته به د خپلو ښاریانو د غوښتنو د رسولو په هدف له مزار نه تر کابله پلی سفر وکړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، اوس هم بهرنی خبرونه او جناقه الکوزه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاکستان غوږ وکړ د هغو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه وکړي چې د جنوبی آسیا د هیواد ګاونډیانو او متحده ایالاتو ته ګواښونه مخامخ کړي دي. کیری نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویل په پاکستان کې د اسلامي بنسټپالو پر ضد مبارزه سخته ده او ژر نه ختمیږي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره غونډه کې جان کیری ویل په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د څو میاشتو پوځي عملیات ډېر مهم دي. د پدې اړه خبری کانفرنس کې ویل د وای مونږ له څه مودې راهیسې له پاکستان نه پټینګه غوښتي چې د دې هیواد په لویدیځو قبایلي سیمو کې عملیات وکړي. دوی دا کار وکړ، دوی د ژوند په جګه به یې پراخ عملیات وکړل تر څو د حقانی شبکې زاله له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستاني او افغان طالبانو، حقانی شبکې، لشکر طیبه او نورو په څیر تروریستي ډلو پاکستان، ګاونډیانو او د امریکا متحده ایالاتو ته خطرونه متوجه کړي دي. جان کیری د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پیښور کې د هغو ښوونځي د بیرته پرانستل کېدو ستاینه وکړه چې د ډسمبر په 14 طالب وسلوالو پکې په یوې حمله کې له 150 زیات کسان وژلي و. دا ښوونځی پرون پرانستل شو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د پاریس د حملو په اړه د لویدیځ غبرګون له اسلام نه بېره زیاته کړې ده. اردوغان په ترکیه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل د لویدیځ دوه مخي څرګنده ده.
وطنن اکی یوزلی ارتدادر
د لویدیز دوه مخي ښکاره ده. موږ مسلمانانو هیڅکله هم په تروریستي ډله ییزو وژنو کې برخه نه ده اخیستې. د دې تر شا تبعیض او له اسلام نه د خلکو بیرونه پرته ده. په هغو هیوادو کې چې زموږ پر مسجدونو حملې شوي، چارواکي باید د دې پیښو پر ضد اقدامات وکړي. دا پارونې دي. اردوغان چې تل د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو لفظي حملې کوي، د پاریس په لاریون کې د هغه پر ګډون هم انتقاد وکړ. اردوغان وویل تاسې په داسې یو کس څه کوئ چې دولتي تروریزم پر مخ وړي او د غزې په حملو کې 2500 تنه انسانان قتل عام کړل. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل د پاریس ښار حملې چې 18 کسان پکې ووژل شول د فرانسې د امنیتي ځواکونو ناکامي وه، او دا ځکه چې مشکوک کسان څه موده وړاندې له زندان نه خوشې شوي ول. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په برلین کې د مسلمانانو په ملاتړ لاریون کې ګډون وکړي. د جرمني جمهور رئیس یواخیم گاوک به هم په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو لاریون ته وینا وکړي. د جرمني صدر اعظم د دوشنبې په ورځ په ټینګار سره ویلي و چې اسلام په جرمني پورې تعلق لري. مرکل د اسلام ضد غورځنګ پګیدا پر خلاف خبرې کړې وې. د دوشنبې په ورځ د جرمني په ختیځ ښار درزدن کې شاوخوا 15000 کسانو د پګیدا په ملاتړ لاریون کړی و، او د جرمن سیاستوالو هغه غوښتنه رد کړې وه چې دوی باید د پاریس د تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه مظاهرې ونه کړي. د جرمني په نورو ښارونو کې د دوشنبې په ورځ د هغو کسانو شمیر زیات و چې د پګیدا پر خلاف او د اسلام په ملاتړ یې لاریونونه وکړل. او یو روسي عسکر چې په ارمنستان کې د روسي ځواکونو یوې پوځي اډه کې د یوې کورنۍ د 6 غړو په وژنې تورن ده نیول شوی او د اډې چارواکو ته حواله شوی ده. په ارمنستان کې د روسیې د سرحدي امنیتي خدمتونو فدرال ادارې یو ویاند وویل والری پرمیاکوف به په نامو عسکر تېره شپه هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې په ملکي جامو کې ترکیې ته واوړي. په حمله کې د وژل شوې کورنۍ یو 6 میاشتنې ماشوم ټپي شوی خو ژوندی دی. د کورنۍ وژل شوي غړي ښځه او مېړه، د هغوی زوی انګور یوه 2 کلنه لور او یوه بله پیغله لور دي. چارواکو د دې وژنې د لاملونو په اړه په عام ډول څه نه دي ویلي. روسیه د جنوبي قفقاز د سیمې د دې هیواد ارمنستان پوځي اډه کې شاوخوا 3000 عسکر لري، او دا په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي تاسیسات دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو او زده کړو په اړه یې څېړنې نن پیل کړې. د دې جرګې لومړی منشي سید اکرام
نوې کابینه چې د حکومت لخوا اعلان شو دغه لست ولسی جرګې ته رسېدلی، او ولسی جرګې هماغه مربوطه کمیسیونونه به په دې کار کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې هم ویلي سره لدې چې د نوې کابینې د اعلانېدو هرکلی کوي، خو وایي د کابینې ځینې غړي د وړتیا او کاري تجربې له مخې نه دي ټاکل شوي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. خلک له ولسي جرګې څه غواړي چې د کابینې کاندید وزیرانو ته په کوم بنسټونو رای ورکړي؟
مخکې خو به وزارتونو کې پیسې چلېدې، یو شی بل شی به کېده. اوس خو د الله د رضا په خاطر دا کار وکړي چې د کاغۍ کومه لیاقت لري په مغه لیاقت په بنیاد دی وایي دوی ته رای ورکړي.
په دې اړه له کونړ نه رپورټ لرو. پاکستان ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له سفره وهلته د څرګندونو خبرو. له دې به هم خبر شئ چې د فراه ولایت چارواکي په خاک سفید ولسوالۍ کې د داسې اتیا کسیسي ډلې د حضور خبره کوي چې دوی وایي د عیشته ورتا بیرغونه لري. که وختونو رپورټونه هم لرو. دا آزادې راډیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو او زده کړو په اړه څېړنې نن پیل کړې. د دې جرګې لومړی منشي سید اکرام آزادې راډیو ته ویل د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې د دوی د دوه ګونی تابعیت او د لوړو زده کړو په کمیسیون کې د دوی تحصیلي اسنادو ارزیابي روانه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې وو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو په چړلو کې به تر ډیره د دوی تمرکز د وزیرانو په مسلکیتوب، کاري تجربې او په ځانګړې توګه د دوی په تحصیلي اسنادو او دوګونی تابعیت وي. د دې جرګې منشي سید اکرام د سه‌شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پارلماني چارو کې د دولت وزارت لخوا د کاندید وزیرانو اسناد ولسی جرګې ته سپارل شوي او دا مهال په دوو کمیسیونونو کې ورباندې څېړنې پیل شوې دي.
نوی کابینه چې د حکومت لخوا اعلان شو دغه لست ولسی جرګې ته رسېدلی او ولسی جرګې هماغه مربوطه کمیسیونونه به په دې کار کوي تر څو چې د عالي تحصیلاتو د وزارت څخه د دوی د اسنادو په رابطه ارزیابي او خپل څېړنې وکړي.
هغه زیاته کړه کله چې د کاندید وزیرانو د تحصیلي اسنادو ارزیابي بشپړه شي په راتلونکې اونۍ کې به یادو وزیرانو ته د تایید یا رد رایې لپاره یوه ورځ ځانګړې شي. مخکې له دې چې ولسي جرګه د کاندید وزیرانو ته د تایید یا رد رایو په اړه صندوق کیږدي، د کاندیدان ولسي جرګې ته ځي او په وار وار سره خپل کاري پروګرامونه بیانوي. له دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو په خپلو غونډو کې په وار وار ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیرانو ته به چې دوګونی تابعیت ولري هیڅکله هم د تایید رایه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر د یو فرمان په اساس 25 وزارتونو او دو خپلواکو ریاستونو ته کاندیدان معرفي شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم د دوګونی تابعیت مسله مهمه ګڼي او له ولسي جرګې غواړي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو په چړلو کې د دوی مسلکیتوب او کاري تجربې ته هم ځانګړی پام وکړي. د سیاسي چارو کارپو محمد حکیم ترسنوای د ولسمشر لخوا په معرفي شوی کابینه کې ځینې داسې کسان شته چې اوس هم دوګونی تابعیت لري، خو دا چې په اوسنۍ معرفي شوی کابینه کې څوک دوګونی تابعیت لري ښاغلی ترسن د چا نوم وانخیست؟
در حدود 3-4 نفر
په معرفي شوی کابینه کې دوه درې داسې کسان پیژنم چې دوګونی تابعیت لري. هیله لرم په دې برخه کې بشپړ پام وسي، په ځانګړې توګه د دوی د اسنادو په ارزیابۍ کې زیات دقت وسي چې دومره جالي دي هغه اسناد کې له ایران راوړي د کوم میتود له مخې. تر ټولو زیات چې مهمه ده هغه کاري تجربه ده چې باید په پام کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له ولسي جرګې وغوښتل چې د کاندید وزیرانو د اسنادو په څېړنه کې له دقته کار واخلي. له ولسي جرګې نه د ښه دقت غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو په اساس دا مهال په ولسي جرګه کې د کاندید وزیرانو لخوا کمپاین پیل شوی ده، خو معلومه به شي چې ولسي جرګه به د کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو پر مهال څومره له دقته کار واخلي او د بېطرفۍ اصول به په پام کې ونیسي.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي هم له ولسي جرګې غواړي چې د قوم، ژبې، مذهب او نورو شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي او داسې کسانو ته رایه ورکړي چې په کار پوه او په وطن مین وي. په دې اړه نور رپورټ له رهولان وري ناورو.
خلک اوس له ولسي جرګې غواړي چې د باور رای داسې اشخاصو ته ورکړي چې علمي کچه یې له نورو لوړه وي او وکیلانو ته نه دي په کار چې د پخوا په څیر د پیسو او نورو امتیازاتو په بدل کې چاته رای ورکړي.
نوم مې رحمت الله دی، د کونړ څخه. زما د ولسي جرګې نه دا خواهش ده کوم کسان چې وړتیا لري د وزارت په د سویې او کاري تجربه ولري او عالي تحصیلات ولري هغه کسان ته د رای ورکړي تر څو د افغانستان راتلونکي ښه طرف ته لاړ شي.
اوس مې زمونږ د ولسی جرګې نه دا غوښتنه ده چې د خدای د رضا په خاطر باندې د دې وطن د دغه بحراني حالات نه د ویستلو په خاطر باندې او د ملي احساس په لرلو سره هغه وزیران چې کار د اهلی کار دي او د دې وطن د خدمت کولای شي صدیق او رښتینی بچی دي د دې وطن هغه ته راي ورکړي چې هواد دغه شته ستونزو او مشکلاتو نه د یو روخانه او ښه آینده په طرف باندې بوتلی شي.
خلک وایي ک بیا هم وکیلان د قوم، ژبې، سمت او نورو نمونو په اساس وزیرانو ته رای ورکړي او رښتونی افغانان ناکام کړي او د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، نو د زخمي وطن په ټپونو به یې د مرهم پر ځای مالګې چولی وي او پر هرونه به یې ورته نور هم تازه کړي وي.
مخکې کوم داسې کارونه ولسي جرګې کلي نه دا ځل خو ښه صحیح پروګرام دی، ځکه چې مخکې خو به وزارتونو کې پیسې چلېدې یو شی بل شی به کېده. اوس خو د الله د رضا په خاطر دا کار وکړي چې کاغې کوم لیاقت لري په مغه لیاقت په بنیاد دی وي دوی ته رای ورکړي.
ولسي جرګه د پیسو او د قومیت او د نورو دغه په اساس باندې دغه وزیرانو ته رای ورکوله.
خلک وایي د ولسي جرګې یو شمېر غړو په تیرو کلونو کې وزیرانو ته یوازې د خپلو شخصي ګټو په اساس د اعتماد رای ورکړي، نو دا ځل ورته په کار دي چې د ولس رایو او غوښتنو ته وګوري او وړو کسانو ته د باور رای ورکړي، څو په هیواد کې د سولې راتلو، آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان مشرانو جرګه سره لدې چې د نوې کابینې د اعلانې دوه هرکلی کوي، خو د کابینې ځینې غړي د وړتیا او کاري تجربې له مخې نه دي ټاکل شوي. د مشرانو جرګې غړو نن تر ډېره د حکومت له لوري د نوې کابینې د غړو پر اعلان بحثونه وکړل. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات تروري.
د مشرانو جرګې غړي له ولسی جرګې غواړي چې کاندید وزیرانو ته د تخصص او کاري تجربو له مخې رای ورکړي. د دغه جرګې غړو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل، سره له دې چې کابینه له درنې میاشتنۍ ځنډ وروسته اعلان شوه، خو انتقاد یې وکړ چې ځینې کاندیدان لکه څنګه چې تمه یې کېدله هغومره وړتیا نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویل چې کاندید وزیرانو ته باید د ژبنیو او سمتي مسایلو نه پرته رای ورکړل سي.
په کار پوهېږي او د افغانستان د خلکو د خدمت جوګه ګرځېدلی شي، اعتماد یې پرې وکړي. هغه خلک چې دوی د ملت استازي دي، خپل کار ښه پوهېږي. هغه خلک چې باور دوی پرې ونه لري، قضاوت دې په سمتي ژبني او لساني او ګروهي شکل نه کوي، د الله تعالی د رضا لپاره دي.
افغان حکومت پرون د 15 کاندید وزیرانو او دوو رئیسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره معرفي سي. د ولسي جرګې غړو هم ویلي چې دا لیست د حکومت له لوري ورسېدلی او د کاندیدانو پر اسنادو څېړنې پیل کړې دي. دوی له دې وړاندې هم په وار پر دې ټینګار کړی چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې به د وړتیا او ژمنتیا معیارونه په پام کې ونیسي. د راپورونو له مخې د دغو کاندیدانو له ډلې 13 د ولسمشر او 12 د اجرایي رئیس له لورې معرفي سوي دي. په همدې حال کې ځینې سناتوران وایي چې د کابینې د غړو په ټاکنه کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی. سناتور شیر محمد اخونزاده په دې اړه وایي،
ټول داسې اشخاص دي چې هغه هیڅ تجربه نه لري، بل علت یې دا دی دوه دغه لري، دوه طبیعت لري، بل علت یې دا دی چې دا پر ولایتو اړوند نه دی رسېدلی. زه پر وکیلان صاحبان باندې غږ کوم چې په دغه کابینه کې ډېر دقت وکړي، و دې کابینې ته رای نه ورکړي
دا چې نوي کاندید وزیران به په څه شمېر سره د ولسي جرګې له لوري تایید او یا رد سي، دا به د وخت په تیرېدو سره روښانه سي. خو کارپوهان وایي که چیرته د وزیرانو د رای ورکولو په بهیر کې د دغه جرګې له لوري لازم معیارونه مراعت نه سي، نو خلک به نور په حکومت او ملي شورا باور ونه کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د تصویبېدو یو لسم کال د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ولمانځل شو. په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د ولسی جرګې پر اساسي قانون د سار د کمیسیون غړو او یو شمېر قانون پوهانو ګډون کړی و. خان محمد سیندې په اړه رپورت لري.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان اساسي قانون د خلکو او هیواد په ګټه او په سیمه کې تر ټولو ښه او بشپړ قانون وباله، خو د ولسي جرګې ځینو غړو له قانون څخه په مسلسلو سرغړونو انتقادونه وکړل. دا خبرې د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د یو لسم کال د نمانځلو په مناسبت په جوړې غونډه کې ځینو ویناوالو وکړې. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل، د افغانستان اساسي قانون تر ډېره ځایه د حکومتي چارواکو لخوا نقد شوی دی. د وویل یوازنۍ مرجع چې قانوني سرغړونې بررسي کوي هغه پر اساسي قانون د سار کمیسیون دی. د وویل کال کېږي چې د دې کمیسیون قانوني دوره پای ته رسېدلې، خو بیا هم پر ځای پاتې او غړي په غیر قانوني توګه دندو ته دوام ورکوي.
قانون له لحاظه د دوی وخت پوره شوی ده او د اوسني حکومت هېڅ اسلام دې ته فکر نه ده کړی چې دغه اداره بیخي فالج ده. فلحال اوس دغه کمیسیون زموږ لپاره قانون له لحاظه هېڅ نه وکومده نه لري، مسؤلیت نه لري، نه لوی مشان شته دي چې هغه کوم مشان رد شول پارلمان نه. یو دغه لوی درک کړی ده چې اساسي قانون خلاف ده.
د ولسی جرګې د غړو د معلوماتو له مخې، کله چې د دې کمیسیون د غړو قانوني دوره پای ته ورسېده، تیر حکومت د یاد کمیسیون لپاره نوي غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل، خو یو هم مثبت رائے خپل نه کړه او لیدل کېږي چې اوس هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان اساسي قانون د وروستي ځل لپاره د 1302 لمریز کال د جدي په 14 د قومي مشرانو، سیاستوالو او مخورو په یوه جرګه کې تصویب شو. د افغانستان د اساسي قانون پر سر د کمیسیون غړي منیر دانش بیا د خپل کمیسیون په اړه د ولسی جرګې د غړي د انتقاد په حق لسو نه ویل، خو ازادي راډیو ته دومره وویل چې کېدای شي دا قانون په ځینو مواردو کې د ټولنې او هیواد د مصلحتونو او د ستونزو د حل په خاطر نقص شوی وي، خو تر ډېره ځایه پلی شوی دی.
روند خوب پیش رفته، قانون اکثرا تطبیق شده و معلوم در است در همه جوامع کم و بیش نقص می شود.
بهیر ښه پرمختللی او قانون اکثرا پلی سوی دی. دا معلومه خبره ده چې په اکثر ټولنو کې قانون په ځینو مواردو کې نقصیږي، په افغانستان کې هم نقص سوی، خو که ټول قانون نقص سوی وای ټولنه به له دې هم ګډوډه وای، خو په مجموع کې قانون پلی سوی.
د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې اوسنی اساسي قانون د افغانستان د اتباعو د غوښتنو او د حکومت د تشکیلاتو په پام کې نیولو سره نیمګړی او بدلون راوستل پکې ضروري دي. دوی د ملي یووالي د حکومت له چارواکو هیله وکړه چې په اساسي قانون کې دې د بدلون راوستلو ته زمینې برابرې کړي. حکومت هم له دې وړاندې ویلي چې دوه کاله وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې لازم بدلونونه راولي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو تاسو زموږه غل ازادي رادیو نوري د امریکا غږ شنا رادیو خبرونه بیا ل ماخام نه تر سهار پورې اند ماخام لونه د سهار تر وو پورې په همدې څپو خبريږي. و سیاسي رادیو تغوګي د نورستان ولې وي مرکزی دولت نړیواله ټول نغواړي چې په دې ولایت کې سوله ټینګ شي، نو د کرنې مالداري او باغداري په برخه کې زیاتې پروژې عملي کړي. په دې اړه به ل روحلان وري څخه رپورت وورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل ولایتي د اوبو او برېښنا بندونو، باغ جوړونې او مالدارۍ د ودې لپاره ډېر مهم ځایونه او پریمانه منابع لري، نو که مرکزي دولت او نړیواله ټولنه غواړي چې په نورستان کې تل پاتې سوله رامنځته شي، نو په یادو او مهمو برخو کې دي زیاته پانګونه وکړي.
نو باید حکومت هم دې ته توجه وکړي، او خاصتا په نورستان کې د وړو حوزونو لپاره چې هلته اوبه راایسارې شي، او بعض ساحو کې چې نوي هلته حوزونه جوړ شي، بعضې ویالې کانالونه جوړ شي، او د دې په څنګ کې د باغداري د سیستم د پیاوړي کول لپاره چې نورستان د دې لپاره یو ډېر مناسب آب و هوا لري، نو د دې لپاره باید وزارت زراعت او نور اړوندو ارګانونو د نورستان سره همکاري وکړي.
والي وایي د همدغو اړینو پروژو عملي کولو سره به په زرګونو بیروزګارو ځوانانو ته د کاروبار زمینه برابره شي، او نن چې کوم کسان د بیروزګارۍ له امله په پردیو هیوادونو کې په سختو مزدوری او نورو شاخه کارونو بوختي بیرته به خپل هیواد ته ستانه شي، د افغانستان د ورانونې په ځای به د وطن په آبادۍ کې فعاله ونډه واخلي. هغه وایي که چیرته مرکزی دولت او مرستندوی ټولنې د نورستانیانو ستونزو هوارولو ته پوره پام ونه کړي، دلته باغداري مالداري او کرهڼې برخه کې کار ونه کړي، نو د خلکو د ستونزو په څیر به نننی مشکلات هم په خپل ځای پاتې شي. نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثر سیمې په شنو ځنګلونو ښکلې شوي، ډېری اوسیدونکي د کرهڼې او مالدارۍ په چارو بوختي چې د ورځني ژوند زیاتې ستونزې له همدې لارې پوره کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې یو شمېر خزی د افغانستان له حکومت نه غواړي چې د خزو تعلیم ته دی پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي چې د ملي والی حکومت باید د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. نجیب الله لوخیل له خوست څخه نور تفصیل راکوي.
د خوست یو شمېر مېرمنې او د خزیره بنسټونو فعالانې وایي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي نوی حکومت دی د امنیت ټینګولو ته توجه ډېره کړي. او د خزو د حقونو د خوندیتوب او د خزو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او زور زیاتی د مخنیوي لپاره د حل ځلې وکړي. د مدني ټولنې فعال محبوبه آزادۍ راډیو ته وویل چې خوست کې د نورو ولایتونو په پرتله د خزو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي. نو ولسمشر اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډیر کړي.
د تعلیم تربیه کچه نسبت نور ولایتونو ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی لپاره ځانګړي پاملرنه وشي، دوی لپاره مکتبونه ایجاد شي، دوی د خویندو لپاره چې د تحصیل درجه ټیټه ده هغې لپاره د لوړو تحصیلاتو زمینه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یوه تنه فعاله بیا په خپلو خبرو کې ښځو ته د هغو پوره حقونو د ورکړې غوښتنه کوي کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجودو قوانینو ښځو ته په پام کې نیولي دي.
زه شکریا، اگر چې ښځې په دولس کالو کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ دا هیله کوو چې د ښځو ته په هره برخه کې خپل حق حقوق ورکړی شي، هغه که په کورونو کې وي، بیا یې په دفترونو کې، د صحت په بخش کې وي، د زده کړو په بخش کې وي، لوړو تحصیلاتو برخه کې، فرض کې چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي.
په خوست کې د مدني ټولنې یوه بله فعاله بیا په خپلو خبرو کې غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره شي.
زه صفیم بیبی الملسې معلمه یم. دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو، د کار نه پیدا کولو په وجه په کورو کې ناست دي. موږ یې دنده غوښتنه لرو چې خویندو حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړو پوستو کې دی وګماري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبری وایي چې نوی حکومت باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډیر کړي.
اول امنیت تامین کړي، بیا د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالي باید له منځه لاړ شي. نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کېږي، ټکول کېږي، په ساتلو باندې اله لېږي، دغه مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
د یادونې وړ ده که څه هم په تېرو دیارلسو کلونو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب زده کړو او په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د دوی ګمارنو ته توجه شوي، خو بیا هم ډېری ښځو لپاره د زده کړو او کار شرایط محدود دي او تر څنګ یې ښځې ډېر کله د فکري او جسمي تاوتریخوالي سره مخامخېږي.
ما موردل چې په خوست کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځو تعلیم ته د پاملرنه ډېره کړي او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. تاسو موږ غږله آزادې راډیو نه اوري. دوستانو، په خبرونه کې وروسته په افغانستان کې په ځینې سیمو کې عوامدارنګ په قبایلي سیمو کې د داعش په نوم یا د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د وسلوالو د فعالیتونو د نخو نښانو د څرګندېدو په اړه ریپورټونه لرو، خو اوس پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه یو ریپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې القاعده، حقانی شبکه او لشکر طیبه وسلوالې ډلې نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکا او ټولې نړۍ لپاره ستر ګواښ دی او د دوی مخنیوی د نړۍ ګډ مسؤلیت دی. نوموړی چې په دې وروستیو کې پاکستان ته په یو سفر تللی و، د پاکستان له چارواکو سره یې خبرې کړې او څرګندونې کړې دي. زبیولا شفق په اړه ریپورټ راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې القاعده او حقانی شبکه او همدارز لشکری طیبه نو یوازې د پاکستان بلکې د امریکا او نړۍ لپاره ستر ګواښ دی او ټولو ترهګرو ته باید په یو ډول وکتل شي. نوموړي همدارز د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید وحشتناک وباله او وی ویل چې د امریکا ټول خلک دغو قربانیانو له کورنیو سره دي چې په دې وحشي برید کې خپل اولادونه له لاسه ورکړل. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سره کار سرتلجی سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د پراختیا په لړ کې د دوم دور تر لیدنې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. جان کیری په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر ضد د پاکستاني ځواکونو عملیاتو ستایل او وی ویل چې له پاکستان سره باید د تروریزم ضد جګړې په لړ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغه هم دا شان ویل چې که څه هم پاکستاني ځواکونو په دې وروستیو کې د افغان او پاکستاني طالبانو پر ضد کوټلي اقدامات کړي، خو اوس هم القاعده او حقانی شبکه او همداراز لشکر طیبه نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکا او نړۍ لپاره ستر ګواښ دی. پاکستانی او افغان طالبان، القاعده او حقانی شبکه او همداراز لشکر طیبه نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی او د دوی مخنیوی زموږ شریک مسؤلیت دی. د جان کیری په وینا که څه هم په افغانستان کې د امریکا رول محدود شوی، خو په بشپړه توګه ختم شوی نه دی او امریکا به د افغان پوست په روزنه او د ملکي امنیت په ساتنه کې له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان کیری همداراز د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي پروژو او د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره له پاکستاني حکومت سره د مرستو ژمنه هم وکړه. بلخوا په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې له جانکاري سره د پاکستان او امریکا په دوه اړخیز اړیکو سربیره د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت بحث وکړ. دی وایي پاکستان له خپلو ټولو ګاونډیو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې غواړي. ما له جانکاري سره په تېرو دریو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان پر مثبتو پراخېدونکو اړیکو خبرې وکړې او همداراز په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لپاره د نړیوالو په مرستو هم وغږېدو. دواړه لوري په دې متفق دي چې باثباته او سوله ییز افغانستان د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډېر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان له هند سره پر لګېدلې پوله د هندي ځواکونو لخوا پر پاکستاني سیمو د وروستیو بریدونو له امله اندېښمن دی او امریکا د پر هند زور راوړي چې له پاکستان سره د سیمې د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره نتیجه خیز خبرې وکړي. دا یادونه ور ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبري غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې پاکستان ورته په قبایلي سیمو کې د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد د عملیاتو ډاډ ورکړی دی.
دوستانو وخت 2:30 بجې شوې وسی ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته جانقه الکوزه یې دروري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي نوې کابینه ته نومان وزیران د وړتیا او تخصص له مخې نه دي غوره شوې. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو په دې مقصد چې غوښتلې جمهور ریاست ته ورس جغوختنې جمهور ریاست ته ورسې ګنن د بلخ ولایت د ولایت شورا د دفتر مخې ته راټول شوې ول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ابو دبي د پراختیایي صندوق له چارواکو سره وکتل او له افغانستان سره د دې صندوق د مرستو په اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ او د یادې ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ د ملي پولیسو د لومړي کنډک قوماندان د یو سرتېري په حمله کې وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاکستان غږ وکړ د هغو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړه وکړي چې د جنوبي اسیا د هېواد ګاونډیانو او متحده ایالاتو ته ګواښونه مخامخ کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د پاریس د حملو په اړه د لویدیځ غبرګون له اسلام نه بیره زیاته کړې ده. اردوغان په ترکیه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د لویدیځ دوه مخي څرګنده ده. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په برلین کې د مسلمانانو په ملاتړ لاریونکي ګډون وکړي. او یو روسي عسکر چې په ارمنستان کې د روسي ځواکونو یوې فوجي اډه کې د یوې کورنۍ شپږ غړو په وژنې تورن دی نیول شوی او د اډې چارواکو ته حواله شوی دی.
برنامه ولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پانه کې کتلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته ده. اوس هم لکه په خبرونو کې مو چې د رجب طیب اردوغان څرګندونه واوریدي په یو ریپورت کې هم لرو او دا ریپورت د جرمني څخه ده. هغه دا چې د جرمني حکومت پرونو ویل د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل او د حکومت زیات وزیران به د نن ورځې په مارش کې برخه واخلي چې په برلین کې کیږي. دا مارش په جرمني کې د زغم او د ازادۍ د سرګندونو لپاره دی. په دې کې به د جرمني صدر اعظم خلکو ته وینا وکړي او ټول جرمنیانو به وغواړي چې د نورو دینونو د پیروانو په وړاندې له زغم کار واخلي. فرشته جلال زئی په دې اړه ریپورت لري.
په جرمنی کې د زغم لپاره مارش د دې هیواد د حکومت د لوړ رتبه چارواکو په ګډون جوړیږي. د حکومت ویاند پرون ویل چې د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل او د بهرنیو چارو وزیر به نن د برلین ښار د براندنبرګ دروازې ته نږدې په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
فور مینر سایته مخته ایس ساګن داس اونزر
دا وایي زه غواړم د جرمني د پخواني ولسمشر کریستیان وولف دا خبره تکرار کړم چې اسلام په جرمني پورې تړلی دی. دا حقیقت دی. زه دا نظر منم چې اسلام د جرمني برخه ده. له همدې امله موږ هر هغه کار وکړو چې د په دې هیواد کې د ګډون او یووالي اصل ته پراختیا ورکړي. رپورټونه وایي چې پروند د جرمني په یو شمېر شهرونو کې د اسلام ضد تحریک چې مشریه د پګېدا په نوم د سختري جملت پالو وړل کوي لاریونونه وکړل او په فرانسې کې ورستي تروریستي حمله هم وغندلې. خو د درسنن په شار کې د اسلام پر ضد تر د غلاریون ورسته چې د پګې د ډلې جوړ کړی وو پرون یو شمیر نورو کسانو چې د دوی مخالفانو لارو سرکونو ته راوتل او په جرمني کې د زغم لپاره د ټولو خواو پر مرسته او همکاري ټینګار وکړ. په دې لاریون کې وګډون کوونکي چې نیکو شیدلیخ نومیږي د ازادي رادیو خبریال ته وویل:
Do you don't like hate?
ته وای موږ کرکه نه خوشو او د پګیدام لاتر کون کی کډوال نه خوشو دا یوازې انسانان دي چې د نورو انسانانو سره مرسته کولای سي او پګید از ما په فکر تر اوسه دی ډول انسانيت ته نه دی رسیدلی. په عین حال کې د ترکیه حکومت پرونو ویل چې د حیات بومدین په نوم یو شزه چې د پاریس په خونړیو حمله کې لاس لري د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاوري سوریه ته اوښتې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرونو ویل چې د شزه د جنوري په دوهمه استانبول ته تللی و او په هغه ورځ سوریه ته اوښتې چې ملګری یې په پاریس کې یو پولیس ووژل او بیا د یهودانو په یو مارکیټ کې څلور تنه ووژل. پرون له صدر اعظم میرکل سره په یو خبري کانفرنس کې د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل چې هر کال لږ لږ 15 میلیونه سیلانیان ترکیه ته ورځي، نو دوی نسی کولای چې په دغومره خلکو کې هر یو د تروریست او غیر تروریست په توګه سره جلا کړي. داود اوغلو د شزې ته په اشاره وویل د دې لپاره چې ترکیه دغه سي مشکوک کسان ونیولای سي، استخباراتي ادارې باید په خپلو کې همکاري زیاته کړي او د مشکوکو خلکو د نیولو لپاره معلومات باید سره تبادله کړي. د زیاته کړه چې لږ تر لږه 2000 نمونه چې مشکوک وو د ترکیه حکومت ته سپارل شوي او له هغوی څخه له 1.5 تر 2000 کسانو د ترکیه څخه ایستل شوي دي چې د جرمني او فرانسې وګړي پکې شامل وو. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو خبري کانفرنس کې چې په انقره کې جوړ شوی وو ویل چې غربي هیوادونه د مسلمانانو پر ضد له دوه مخي پالیسي څخه کار اخلي او دې کار له اسلامه ویره زیاته کړې ده.
وطنن اکی یوزلی اورتادادر بیز مسلمان اولارک هیچبیر
دوی د غرب دوه مخه چلند ډیر څرګندای د مسلمانانو په توګه موږ هیڅ کله هم په کوم تروریستي قتلیام کې ونده نه اخیستې او د دغو قتلیامونو شاته د توکمیست تعصب د کرکی خبري او د اسلام ضد احساسات نغښتل دي. په هغو هیوادو کې چې زموږ پر مسجدونو حمله کیږي باید چارواکی اقدام وکړي ځکه دا تحریکونکي کارونه دي. فرانسوي چارواکي هم وایي چې د پاریس په حمله کې د مشکوکو کسانو د نورو ملګرو د منډلو په لټه کې دي. پولیسو پرون یو ویډیو پیدا کړی و چې په هغه کې یو حمله کوونکی د هغو حملو د څرنګوالي په اړه خبرې کولې چې په هغه کې ولستنه په پاریس کې وژل سول.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د فراه ولایت چارواکي په خاک سفید ولسوالۍ کې د داسې اتیا کسیز ډلې د حضور خبره کوي چې داعش ته ورته بیرغونه ورسره دي. له دې اړخه د خاک سفید ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه لري. نور جزئیات د احمد شاه فطرت په ریپورت کې اورو.
د داعش ډلې ته ورته ځینو کسانو نښې نښانې د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې لیدل شوي دي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی د ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دغه ډله اتیا تنه دي او د تور بیرغ په درلو سره ځان د داعش ډلې استازي بولي. ولسوال وایي د دوی د رفتار څخه معلومېږي چې د داعش ډلې سره تړاو ولري.
د دوی نقش خو اوله دغه ده چې دغه زیری 18 سال یا تر 30 کال پورې رسکه شریک طالبان چې دي کسان چې د طالبان خپل په سپوپو کې نه پریږدي چندان. یو خو دغه د دوی سره ځي دغه یو علامه ده، بل دا چې د چا ډوډۍ نه خوري او خپل شی خپل اکمال هغه شی چې دی هغه دوی په روپو رانیسي دغه بدري علامت لري. خلک چې ورسره دي ممکنه دي چې دا اکثر بارني کسان.
د خاک سفید ورسپال همداشان وایي چې تر اوسه دغه ډلې او د دولت د وسوال مخالفان ترمنځ کوم مخالفت نه دی راغلی او د دې د معلومات سره سم د دواړو لور مذاکرات په دی اکل روان دي. د ورسپال په خبره د دې ډلې مخه د خاک سفید ولسوالۍ څخه د فراه د څونو ولسوالۍ کنټرول هم دی.
مخ مرام هدف د څو ولسوالۍ دي، ځکه دوی د کلاکا ولسوالۍ دي او د خاک سفید بشترو ولسوالۍ دي، د نردری ولسوالۍ دي، سرت بالا بلوک پورې په دغه څلور پنځو ولسوالۍ کې د دوی هدفونه دي، د دوی مرام دي کده جنگ وو.
په همدې حال کې فرای اوسیدونکو هم دې خبر اندیشمن کړی دي. دوی وایي چې داعش یو خطرناک ډله ده او دغه ولایت امنیت به نور هم خراب کړي. دوی د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په دې اکل د کلاکا پامرنه وکړي.
په دې اواخر کې اکثره خلکو داعش لیدلې ده او دوی فعالیتونه شروع کړي فرای کې. زه فکر کوم امنیت باندې ډیره اغیزه کوي، بل خصوص په کلیوالو سیمو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ به شخړې زیاتې شي او خپل داعش د دولت تام یو تهدید دی. دولت باید په دې اړه ګامونه واخلي او د داعش د ورکولو لپاره باید ډیر زیات هڅه وکړي.
تر اوسه د فراه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه خبرګون نه دی شوولی. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې دوی ځواکونه دغه ډلې سره د مبارزې توان لري او دغه موضوع په فراه ولایت کې د امنیتي چارو اکثر هم شریکه کړي او کدی ته اجازه ورکړي نو پر ضد به یې عملیات وکړي.
زموږ د ولسوالۍ کم امنیتي کسان چې دي هغه په دې نه دي چې تدایې شي یا کم طالبې فرق نه باندې کوي، هغه وار چا ته خپل سینه سپر کړی ده او د دې وطن دشمنان دي کدایې شي که هر څوک شي چې د دې وطن دشمن وو پر موږ باندې فرق نه کوي، موږ خپل د وطن دفاع کوو، موږ ولاړ یو.
دا لومړی ځل دی چې په فراه ولایت کې چارواکي د داعش ډلې ته ورته د یوې ډلې خبره کوي. د دې مخکې د هلمند په ولایت کې هم یوې ډلې ادعا کړې وه چې د داعش په ډلې پورې اړوند دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال پر ملي روزونکو د ورستۍ حملې په اړه ریپورت ترته لرو. همدارس بعد د تکواندو په اړه باندې هم تاسو ته ریپورت خبر کوو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړي وایي پر ورزشکارانو حملې د دوی پر روحیې ناوړه اغېز کوي. د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړي حمید الله یوسفزي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ورزشکارانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال د ملي ټیم یو روزونکی یوسف کارګر د شنبې په شپه د نامعلومه کسانو لخوا په چاړه وهل شوی او اوس تر درملنې لاندې دی. ویل کېږي چې په دې حمله کې ښاغلي کارګر پر سر څو چړې خوړلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې اونۍ په چهارشنبې ورځ له سکاټلند سره لوبه کوي. دا لوبه د ترینګلر سیریز دریمه یوه ده چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې به په افغانستان کې خپره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کرکټ بورډ په هڅو باندې د ترینګلر سیریز دوه وروستۍ لوبې چې یوه یې له سکاټلند او بله یې له آیرلند سره ده پر تلویزیون ښکاره کیږي. افغانستان په دغه سریز کې دوه لوبې کړي چې یوه یې له سکاټلند ګټلې او بله یې په آیرلند بایللې ده. په نوې ډیلي کې د شطرنج په آزادو سیالیو کې اتو افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د شطرنج فدراسیون د سرنې مسؤل عبدالخالق وایس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغان لوبغاړو د خپلو هندي سیالانو په وړاندې لس لوبې کړي چې څلور یې ګټلې او شپږ نورې بایللې. په نوې ډیلي کې د ډېرو عمر لرونکو د شطرنج لوبې له دوو ورځو راهیسې پیل شوي او تر پنځو نورو ورځو دوام کوي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو سره واوریدل. را به شو د پروګرام لومړی مطلب ته، هغه هم د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکي ښاغلي یوسف کارګر باندې د شنبې د شپې د حملې په اړه راپورته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پر روزونکي حملې د لوبغاړو توند غبرګون پارولی دی. د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکي یوسف کارګر د شنبې په شپه وسلوالو ناپېژاندو حمله وکړه او سختې ټپي کړ. لوبغاړي خبرداری ورکوي که حکومت د دوی غږ ونه اوري نو د افغانستان په نوم لوبې نه کوي. د ډپا مکړی یو راپور ته چې قسیم سلمل جوړ کړی.
یوسف کارګر هغه روزونکی چې ګنشمیر فوټبالران روزلی خوست د ناپیژاندو کسانو د حمله لامل ټپی په روغتون کې پروت دی. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکی د شنبې په شپه یو شمیر ناپیژاندو کسانو حمله کړې او په چړو یې وهلی دی. ښاغلی کارګر چې د خپل کور مخ ته پرې حمله سوې د سر په برخه کې په اوو چړو وهل سوی او اوس وخت په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د پېښې د ګنشمیر لوبغاړو غوسه پرولې او خبرداري ورکړې که د لوبغاړو امنیت ته پام ونسي دوی به د افغانستان په نوم لوبه ونه کړي. د فوټبال د ملي ټیم غړي حمید الله یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په ښاغلي کارګر باندې له حملې نه لوبغاړي سخت متاثر دي.
دا خو خامخا د ورزشکارانو لپاره ډېر بده خبره ده او ورزشکارانو لپاره ډېر تاثیر گذاره چې نو هر څه ورزش کوي، یعنی
شغل یوسف زی وای له دې مخکې هم په بیلابیلو سیمو کې پر فوټبالرانو او د نورو برخو پر لوبغاړو خلخل حمله سوي چې د لوبغاړو ژوند یې ګواښلی دی. د تکواندو کورش ځینې ملي لوبغاړي له دې مخکې په ډزو سره وژل سوي وه چې هغه وخت هم لوبغاړو غبرګون ښکاره کړ. امنیتي چارواکي وایي د ټولو افغانانو د خوندیتوب مسؤلیت ور په غاړه دی او په لوبغاړو باندې د شویو حملو څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د کورونی چار وزارت ویاند صدیق صدیقی لازدی رو دو سره په خبرو کې د فوټبال د ملي ټیم پر روزونکو حمله وغندله او ویل چې په دې اړه جدي څېړنې پیل سوي دي. ښاغلی صدیقی ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د ټولو افغانانو او هغو لوبغاړو امنیت ونیسي چې د افغانستان نوم یې د سپورت له لارې اوچت کړی. د لوبغاړو لپاره لکه څنګه چې اړتیا شته امنیت نیول کېږي. خپله ویني چې د هر سټیډیوم او ورزشي ډګر مخې ته پولیس ولاړ دي او امنیت نیسي. دا چې پیښې ولې کېږي خپل عوامل لري. موږ تر خپلې وسې پورې هڅه کوو چې د خپلو لوبغاړو امنیت ونیسو. د ښاغلي صدیقي په خبره تر دې مخکې هم د لوبغاړو سر حمله چړل سوي او لاملونه اړوندو ادارو ته روښانه سوي دي. 2014 کال چې د ډیرو ادارو لخوا تر ټول خونړی کال اعلان سوي وو، د ګڼ شمیر لوبغاړو په وژل کېدو او ژوبلېدو پای ته ورسید. په پکتیکا کې د والیبال پر میدان حمله ګڼ شمیر لوبغاړي خاوري کړل. د تکواندو او کورش دوه لوبغاړي په ډزو وژل سول. خو په 2015 کال کې په لوبغاړو او سپورتي مخکښانو دا لومړی حمله ده چې هغه هم د فوټبال د ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر پکې ژوبل سو.
و مریدل چې د فوټبال پر ملي ټیم روزونکو باندې یو شمیر ناپیژاندو کسانو حمله کړې او هغه سخت ټپي کړې ده. د ویل د چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو د لا درملنې لپاره هند ته لیږل شوې ده. د ننګرهار ولایت د تکواندو منتخب ټیم کړې شو له پاکستانه د افغان مهاجرینو لوبډلې ته ماته ورکړې. د تکواندو د سیالۍ د ننګرهار په بهسودر سټډیوم کې وشوه چې د ننګرهار ټیم کړې شو له 14 لوبونه یو لس په خپل ګټه پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د ننګرهار د تکواندو منتخب لوبډلې د افغان مهاجرینو په وړاندې چې له پیښور د لوبو لپاره ننګرهار ته ورغلی وو یو ټورنمنت وګاټه. په دې ټورنمنت کې چې د جمعې پر زور شو د ننګرهار لوبډلې یو لس پر درې د مهاجرینو ټیم مات کړ. په دې لوبو کې تر ټولو غوره لوبه فائق لغمانی وکړه چې د سرو میډال تر څنګ د غوره مبارز لقب هم خپل کړ. فائق لغمانی او عثمان یار چې دواړو د سرو زرو میډالونه اخیستي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
فائق لغمانی ما د اکبرې تکواندو بازیکن ما خو مسابقه د پاکستان او د ننګرهار ترمنځ لوبي وو. من خوشبختانه د لوبي مرخه تیر کړو یو ولس ګټه مونږ وته خپل ما هم ورته کو دا خو معلومه خبره چې سونه مسابقه دایره شي د ځوانان لو لوبيږي همدغه چې پیشرفت کی. عثمان یار ما غلطنن مونږه مسابقه درلودې شي د پاکستان د پیښور د مهاجرینو منتخب چې مرغلی وو ما په سوروم وزن کې لوبو کړ پر یو پر یو ولس مسابقه وګټل.
د لوبو د داوري لپاره د تکواندو د فدراسیون لخوا یو پلاوی ننګرهار ته سوال شوی. لوبغاړو هم له داورانو خپل رضایت خو وی ویل چې لوبي ډیر ښه پاتې ورسېده. د ننګرهار د تکواندو فدراسیون رئیس زمرای عربزاده وی د لوبي د افغان لوبغاړو او افغان مهاجرینو د اړیکو د خوالي او د تکواندو د پرمختګ لپاره وشوي. ښاغلی عربزاده ویل حکومت باید لوبغاړو ته د نورو لوبو زمینی برابرې کړي.
زمونږ د مسابقات تشویقي منول و د پیښور د مهاجرینو سره او د ننګرهار منتخب ټیم سره د مسابقات د خاطر نیولو چې د خپل روابط هم زمونږ د مهاجرینو سره اوساتو خوساتو او د غالکانو د پاره چې دوی تشویق شي هاینده کې یو تجربه حاصل کړي چې د افغانستان بیرق په ټوله نړۍ کې خیر سره چکی. تقریبا سوال جوړي وو چې ننګرهار خوشبختانه یو لس وګټه او زمونږ د مهاجرینو چې په خبر نه راغلي وو هغه درې کسانه وګټه.
اخو د افغان مهاجرینو د تکواندو ټیم روزون کې هم لدی لو بخوخي څرګند کړه او غوښتنه وکړه چې باید حکومت د مهاجرو لوبغاړو حالت ته هم پام وکړي. حفیظ الله قلندرزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ د مسابقاتونو راضی یو او په دې هیله چې مرکزی حکومت د افغان مهاجرینو لپاره د ورزش په ډګر کې داسې زمینی مساعدې کې موږ څنګه وکړل په ننګرهار کې د ورزشکارانو لپاره ډېر زمینی مساعدې دي. نو زمونږ هیله او ارزو هم د مرکزی حکومت نه ده چې د کنسولګریو او یا د سفارت په وساطت باندې د افغان مهاجرینو ورزشونو او د دې ژوند ته یو څه توجه وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې د تکواندو لوبي ترسره کیږي، بلکې له دې مخکې هم د تکواندو بهرني ټیمونه په خاص توګه د ګاونډي هیواد پاکستان لوبغاړو د تکواندو لوبو لپاره د ولایت ته سفرونه کړي. د تکواندو فدراسیون وایي ورته لوبي د یاد رښتې په بنسټیزه کېدو کې ډېر مرسته کوي او د فدراسیون باندې نه یوازې چې په مرکز بلکې په ولایتونو کې هم د تکواندو د پرمختګ لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې ولري. تر نو ورځې په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته تر بلې مو زصفی ولاستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خا دا وړي دیوسه.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي د تاسو په نظر دود د انسان روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
د کابل تیزر اغلم اوس تقریبا لس ورځې کېږي درې ورځې ډاکټر څلولې
تقریباً لدی موضوع سره تمثیل جوړم چې په شوي لازادې رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، د ډاکټرانو په وینا دود یو لوګی د انسان، حیوان، نبات، خلاصه د ټولو ژوندۍ موجوداتو ژوند اغېزمنولی شي. په کابل کې ساختماني دستګاوې، بې کیفیته د سونګ مواد، زاړه موټر، تقریبا 1200 شاوخوا د خښتو بټۍ، د خلکو د استوګنې سیمې ته نږدې حمامونه او داسې نور د دې سبب شوي چې زیان رسوونکي دودونه له حد نه ډیر شي. په پیل کې د څو تنو خبرې اورو چې په خپله سیمه کې له لوګي یا دود نه شکایت کوي.
سروبې منطقه تنگه ده، دوه برخې دود نیولې، ګرد نیولې، غون ګرد و غبار ده، دا دودونه یې کنه بی حساب دروازه خلاصو کوي، سترګې لوسی دوه نه اندازه دودی زکام ریزه شهر بلد شي، جمعه په جمعه کې پیدا کیږي. موږ
څنګه چې زه دې کابل ته راغلم، لاس میترې کې څوک نه ویني، نفس تنګي درته پیدا کیږي. ورته فکر وکړه، زوره نفوس که په کابل کې بخارې نه کار اخلي، دا شونه دلته نږدې دي، موږ تاسو ته د حساب سایه ده، دا نان بایگان یو پور کې دود زوا کم یوې تبه کې نقص کوي، دا زلال کوي، بس دا دوره گزارش نه لري، دوره وسایط دي، دوره نفوس او دوره خلک.
اته ز چې سبای وظیفه تر اعظم په دالاره کې و حمام د چېغه کې د ربلو د زغالستان سوزی، اته د نیم منطقه هوا د دود نیولی، د اکثره وخت ورته ګور بي خت المر نه کړيږي.
د سګریټو او نورو نشي توکو لګي هم د ټول خلکو په تیر بیا د ماشومان روغتیا ته ډیر تاوان رسوي. د کابل اوسنکی جمال د خپل ګوندیانو کیسه کوي، وای د بخاري له دود سره په کوټه کې د چرسو لګي هم وي.
زی مستند در توایم چې موږ یو همسایه ده چې د کوټې په داخل کې چرته مسکی او دونه محرومان دي، دونه فقیران دي چې د بیرونه د نوشابو د کوکاکولا او د دغه شهرونو نوشادي بوتلونو ټولی او د په کور کې سوزي، د خپل کوټې د محیط دونه د الوده کوي چې آلته د انسان لپاره د ژوند امکانات اصلا نشته.
هر ډول دود چې وی روغتیا ته تاوان رسوي. د لغمان اوسنکی محمد رفیق وایي چې پخوا خلک په دې مسله دومره نه پوهېدل، بل دومره زیان رسوونکي دودونه چې اوس دي هغه وخت نه وو.
ګنډیری ورته ډیر تریخ دود لري، دا بچ سوزاون وو، دا مشرانو ویلي چې دا سترګې روښانه کړي، موږ به سترګې داسې دا دود ته نیولې او دا وښي به تېراوتې چې له سترګو نه وښي لاړ ځي نو سترګې روښانه کېږي. قصدن به هم دا کار کوه په هغه کلي کې، هغه سر کې به چې چا تنور اچول او دود به داسې شین دولیش کاره کې، داسې خوند به صحیح ته ورکوو چې ته ګوره څنګه ښه دود روان دو. اوس خو دود نهشته، اوس خاورې بادېږي، پاک دود به کاره کېده. اوس روجانه زغال چا نه پېژانده، اوس زغال راووتل، ټول ګاز ده، ټول د موټرو لوګي دي، تعداد د موټرو هم زیات، داسې بد لګېږي په دماغ باندې. باور وکړو چې دا کوڅه کې کله روانې مې چا بخاري کې اچولي چې ډېر لرې نه مې دا دماغ ونیسي، خپل دماغ پاک کړم.
په ځینو ولایتونو کې اوس هم د کابل په اندازه لوګي نشته، ځکه یو خوی خلک کم دي، بل د غرونو بوټي سوځوي. د هلمند اوسیدونکی حاجي عبدالحد وایي چې بوټي دومره دود نه لري. د غزنی وستونکو رمضان بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم بوټي سوځول کېږي، د هغو له کم دود نه هم دوی ځان ساتي، ځکه چې په تاواني پوهېږي.
د موږ په خپله منطقه کې بیا مختلف قسمونه بوټي پیدا کېږي، حتی د لرګي سون ډېر مروج نه ده. ټول دغه د سارا بوټي خلک راوړي له کورو پسې ځي، هغه دود کم کوي، حتی نه لري. مثال په طور چې دلته د اوسېدو کوټه وي، د هغه چمبر په یو کنج کنار کې هلته یو تندور جوړ کړی وي، یا د اور خونه جوړه کړې وي، هغه د اور په خونه کې چې څه وخت اور ولګېږي، حتی هغه ماپیژین هغه د کور خدمتکاران هغه هم ځینې راوځي چې څو هغه اور صاف شي، تندور صاف شي، بیا ورشي خپل روزګار، خپل مشکل حل کړي، ځکه چې ناراضي نو هلته دود ډېر اثر نه لري.
دا چې لسی نظر ډاکټران د دود دیالوګي د زیان پاک لڅوي، د روغتیا وزارت د دفتر رئیس ډاکټر عبدالعلی ماتروت نمو پوښتلی دي.
ډېر هغه کیمیاوي مواد چې دود له کبله تولیدېږي او خلک هغه تنفسي، نو دا ډېر لویه ستونزه د صحت لپاره کېدای شي. اوسې چې دا معمولا هغه ګازونه دي چې د بعض موادو له اور اچولو طریقه او یا د احتراق له وجې نه چې د موټرو نه تولیدای شي، د خرابو تیلو له استعمال نه تولیدای شي، او یا د زغالو له ناسم استفادې له وجې نه کېدای شي هغه مسله شي. د صحت لپاره له یو طرف هته محیط باندې باندې هم پر نباتات او انسانان باندې ډیره بد اغیز لري. سونه مواد چې په دې آلوده هوا کې وجود لري چې ډیر معمول دي چې په کورونو کې مسمومیت ایجاد کوي، کاربن مونوکساید چې دا کاربن مونوکساید د زغال او د دود له کبله کېږي، ماینسراشی د تیل سوزون له کبله ماینسراشی وینه کې ځان نخلی او د عضویت ټول ارګانو ته ځان رسوي چې معمولا د ژبدوالي، سردردي، ګنګسیت او حتی د مرګ سبب هم کېدلی شي. ډیری نور مواد په دود او هوا کې موجود دي چې هغه د موټرو د خراب استعمال له کبله چې خراب تیل متاسفانه اوس په بازارونو کې شته چې هغه سرب په تیلونو کې هغه تیل چې سرب لري هغه باید استفاده نشي، متاسفانه اوس شته. نو سرب هوا ته راځي چې د سرب منفي اغیزې په وجود باندې ډېر زیاتې دي چې خطرناک حالات پورې دامن کېدای شي، ویشو چې حتی هغه هم کېدای شي ذهني مشکلات او حتی د تنفسي مشکلات او د قلبي مشکلات سبب شي.
قدرمنو دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې د دوی دیالوګي ستونزه دومره لوی او جدي ده چې اکثره خلک یې په اندېښنه کې کړي دي. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال ولی مدقق نه پوښتلي چې دوی په دې برخه کې څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ سي. دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسو د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي فصلو کې دا کار شوی دی. دې سره پخوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې خصوصا په لویو حمامو کې موږ دغو مالکینو سره خبرې کړي دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی دی. دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم څخه به معمولا لرګي سوځېده لغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. ډېره جدي اندېښنه موجوده وه په دې سا کې. صدا تقریبا په هر کال کې موږ له 2000 نه زیات تقریبا تر 3000 پورې هیوادوال د مختلفو ناروغیو له وجې نه هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوو یا به مریضان ول. خصوصا له دې نه په زیات اندازه باندې دا یوه ستونزه وه او دا موږ ته په مراتبو باندې د چاپیریال ساتنې ادارې دا مسله مطرح کړې ده. ولې په یقین سره زه ویلی سم چې یو څه کمښت کراغلی نو وکړای سول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سی او دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کو. نو هغه دستګاه ارقام سی موږ ټولو هغه مخترخی خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل هغه اوس 600 ته راټیټ شوی دی. یعنی دا یو غټ توپیر دی چې له تیرو کلو سره کېږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده چې هغه موږ ته راخي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کېږي، د دې معلق ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه وسم د هوا ککړتیا ښیي چې لغنه اوچته ده.
د کابل ښاروالۍ له نورو مسؤلیتونو سره یو د هم دی چې ښار کې د دود دیالوګي مخنیوی وکړي. دا چې دوی په دې برخه کې خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس قادر ارزو برته وایي.
په سړه هوا کې دود او لوګی د سونګ موادو د ډیرو سوځولو له وجې نه ډیریږي. کابل ښاروالۍ په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی. د بیلګې په توګه په امامونو، نانوایانو او نورو هغو ځایونو کې مو د هغو شیانو له سوځولو نه مخنیوی وکړ کوم چې ډیر دود کوي. موږ هم دې ته اندېښمن یو چې د ښار هوا ډیره ناوړه شوي. هڅه مو دا ده چې په دې برخه کې نور کار هم وکړو.
درنو دوستانو، اوس تمثیلي ټوټه اورو. په تمثیلي ټوټه کې د هغو کسانو په هکله خبرې شوي چې له ګازو نه د کار اخیستنې په وخت بې پروايي کوي.
څنګه شو خزې ساده تیر شو کنه؟
وای سړی، پښتنه م کوه. دا اوس مې سر مې دونه ده او دا زړه مې دغه سدربی
ډېرې سندرې بری ویلي، دراګان بری وهلي.
ما هم دا اوس ورته ویلې چې ډېرې سندرې بجو ویلې پوښې وړې وو. او سړی ساتیرای مې څه کوي؟ نږدې و چې د ټولو جنازې پورته سي. خدای مکړه خدای مکړه، اوس به کون سوای وي.
ولې موټر چپه شوې؟
څه پېښه وه؟ وای نه، خدای دې موټر نه چپه کوي. او سړی چې څنګه مو کیناستو، یو ګیله چای ملا چکلای نو چې ټولې را چپه سو.
ولې
تاسو د ګاز په بوی پوه نه شولس؟
و خوری خو پردی کور و شرم و بیا نوی خیخان و کنا پو بوی خو طول پوس و
دانو چه نوی خیشان غالی خو چه پو پوسی وی دستی با بخاری گل کردی وی یا چه با بکرکی خلاصه کردی او ها برا داخل سای وی
نو دا خو بخپل سندر آلتا ماسته دیشی تا چیر تا فکری
نو سرای سندر میم نوائیلی چه چنگ نینی وی تو کورتا مخی لامخی دی گاز لبوی ادکاوا
دا گازی بخاری سر باید دیر تیاتوسی
یار اورندار خدای دې خلکو ته انصاف ورکړي
خلک مجبور دي نو څو کې د کوټې د ګرمول د پاره غازی بخاری کړی څو کې نو چاره څه ده
اورندار خو چې پوښو چې غاز بوی دی بل کړکې خلاص کی کنه
او هم دا کار باید کړی وای چې زه بوی ولاره او داخله زم بیرته دیواله ګل
خو غټان خو غټان د ماشومان به اشاره غانو ګورل ته دوسر ماشومان هم
خدای پزل پر کړی دي شکر دي چې جوړ راغلل
خو زه دا غدي د تا تر ته څوک وای چې په دې سره زمې دا پوخ څه ضرور و چې ور وړم خیر دا دغه به پرې خی وو چا وته د سوي و بیا بم وړای وو
خدای دې ته انصاف ورکړي سر زور سره دې کاش کې زما زور پی رسیدل
نه دا سبا وای نه کېږي نو چې زه ته کوز دا و کې مجبور د چاره نسته پوز غواړي یو د جوړه غواړي چې سړی وړي خو نه کېږي دا غازی بخاري چې دردن لري هغه دلدار اشتی دي
والله ورندار ښه خبر دی وکړه که څوک اخلي دغه د نل والا بخاري دی واخلي
هغه هیڅ بوی نه لري
بوی نه لري بل ګاز ټول وځي
اوکې
ته لاشه ماته لیک د سر دوا راوړه چې زه وخورم او که یو ساعت آرام وکم خسمه
ته خبرې مه کوه زه درته دوا راوړم خو ته سر کې د ویده شه
ګوره دوا یې به ویده یې لاګږي یو ساعت یې دا بیرون په ویلي کې وګرځي نوکه به هوا تازه تنفس کړي بېرته دې بیا راسي بس د لیبو شربت به ورته جوړ کړه هغه به ورکړو
سمه ده دا مه خلاصې نه پرېمینځه په یخوبو